امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې د خبرونه لنډیز بشپړ خبرونه رپورټونه او سي ادبي خبرونه اوري اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرچکو ته
د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی ویل دی چې د آسیا د زړه په ننني غونډه کې دوه اړخیزي درې اړخیزي او څلور اړخیزي خبرې شوې دي. د کندهار د هوایی ډګر په برید کې څه د پاسه اته څلوېښت کسه وژل شوې دي. او د سوریې د مرکزي ښار حمص څخه د بشار الاسد رژیم سره د یو تړون په اساس خلک تخلیه شوې دي.
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې رپورټونه هم درته لرو چې پر لپسې به خبر شي. اوس په مو کې د بشپړ خبرونو ته چې زنا شباشنه او طاهر اڅکزی درته وړاندې کوو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل دی چې د آسیا د زړه په ننني غونډه کې دوه اړخیزي درې اړخیزي او څلور اړخیزي خبرې وسوې چې د هغه په وینا سوله او بیا په خلاینه اومده ټکیو. ښاغلی ربانی ویل د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه زموږ متحدینو او په دې مشخصه موضوع کې امریکا او چین او البته پاکستان خپله علاقه څرګنده کړې چې د افغانستان سره به د سولې او بیا په خلاینې په بهیر کې په ګډه کار وکړي. هغه وویل ډیر زیاته هیله لري چې دغه هڅې به د سولې لپاره نتیجه ورکړي او زیاته یې کړه چې موږ به یو لړ مثبت حرکتونه په راتلونکي اونۍ کې ووینو. ښاغلی ربانی وویل کېدای شي چې دا یو څه وخت ونیسي خو هیله لري چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. پاکستاني چارواکو هم ویل چې کېدای شي په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. یو پاکستانی چارواکی د امریکا ځخته د نوم د نصر غندولو په شرط ویل دی چې کېدای شي د سولې د خبرو داسې یو پړاو چې په نړیواله کچه تضمین شوی وي او تر نظارت لاندې وي په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. پاکستانی چارواکو دا هم ویل دی چې پاکستان د سولې په ټولو خبرو کې د نړیوالې ټولنې شتون ځکه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باورۍ او بدګمانۍ اوږد تاریخ موجود دی. دا اقدام په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د دوه اړخیزو درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډو په نتیجه کې رامنځته شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لوړپوړي امریکایي او چینایي چارواکي پکې دخیل دي. دغو چارواکو د امریکا ځخته ویل دي چې پاکستان په دې خبرو کې پر افغان طالبانو باندې خپل نفوذ او محدودیتونه دواړه تطبیق کړي او ټولو ګډونوالو ته داډ ورکړی دی چې پاکستان به هر هغه څه ترسره کړي چې په وسې پوره وي چې لږ تر لږه هغوی د خبرو میز ته حاضر کړي چې نفوذ پر لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دي د هغو عواملو د پیژندګلوۍ لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواښي. د سیمه ییزو او ملي امنیتي ادارو سره په ګډه د پیژندګلوۍ په یو میکانیزم باندې موافقې ته سره ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د چهارشنبې د ورځې په سهار د کابل نه اسلام آباد ته تللی دی. نور جزویات د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل او د پاکستان لوړ پوړی نور چارواکي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جمهور رئیس غنی هرکلی ته راغلي وو او د یو شټو دزو په ځانګړي سلامي سره په خورا میلمه پالنې روحي ورته خراغلاست. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د آسیا د زړه په کانفرنس کې سیمې او سولې ته د طالبانو په ګواښ خبرې وکړې. د مین
ابجکټیو خو هغه پوښتنه چې راولاړوي دا ده چې د طالبانو ماهیت او اصلیت څه دی او څنګه ورسره باید معامله وکړو. دا کوم هغه شبکې دي چې دا خلک د سیاسي ډیالوګ پر ځای تاوتریخوالي او جنگ ته ژمن ساتلي دي او څنګه به وکړای شو چې د دې پدیدې سره د معاملې لپاره په سیمه ییزه کچه د انتظام او مشارکت لاره هواره کړو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پوره عزت سره هیواد ته د افغان مهاجرینو بیرته ستنېدو او په خپل ټاټوبي کې ځای په ځای کېدو ته په اشاره ویل چې دا تصور به په افغانستان کې د اوږد مهال ثبات پر راتګ شونی وي.
د پولو په اوږدو کې د مهاجرینو تګ راتګ امنیتي ګواښونه رامنځته کوي، ځکه مخرب عناصر دا طریقه د خپلو ګټو لپاره کاروي.
د آسیا د زړه کنفرانس چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې په موخه جوړ شوی، پرون د سه شنبې په ورځ پرانستل شو. دا کنفرانس به د افغانستان سره د انرژۍ، زیربنایي جوړښت او پانګونې په ډګرونو کې پر مرستو متمرکز وي، څو نړۍ او د سیمې هیوادونه د افغانستان سره د مرستو ژمنو ته وهڅول شي. خو د طالبانو په لاس جګړه او له کبله یې په هیواد کې بدامني د پرمختګ په لور د هڅو پر لارې لوی خنډ ګڼل کیږي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات هم د دغه کنفرانس پایلو ته خوشبيني ښودلې.
نو د دې امید سره چې د سولې پروسې کې به هم یو څه داسې تفاهم شوی وي چې په آینده کې به دغه سروزه انشاءالله چې پیل شي او په نورو برخو کې به هم د افهام او تفهیم او هغه برخور چې کوم شوی دی او کوم درناوی زموږ د جمهور رئیس شوی دی، نو دا به دغه فرصتونه منځته راوړي چې افغانستان او پاکستان دواړه مشترکات چې لري او د هغې د متوقع کېدلو نه دواړه متضرر کېږي هغه بېرته پیل شي او په سولې په خبرو کې انشاءالله در کېدلو امیدواري ډېره بریښي په نظر باندې.
قدرمن اوریدونکو، د سولې د عالي شورا د غړي قاضي محمد امین وقات بشپړه مرکبه د واشنگتن په وخت د شپې په خبرونه او د افغانستان په وخت په سارنې لومړنۍ خبرونه کې واوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار د چاپیار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش د ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. دا په ننګرهار کې د شینوارو له ولسوالۍ راورسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د والی ویان عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې د دغو ډلو ترمنځ جګړه کې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله ډیره ده. نوموړی وایي په جګړه کې ولس طالبان وژل شوي، نه تنه زخمیان دي. په وژل شوو طالبانو کې د طالبانو لپاره د چاپریار ولسوال هم شامل دی. په دغه جنگ کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او د نور زخمیان دي. چاپریار هغه ولسوالي ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه.
د کندهار د هوایي ډګر په بریدونو کې څه د پاسه 48 تنه وژل شوي دي. شاید په تیره یوه لسیزه کې دا د کندهار په هوایي ډګر باندې د طالبانو تر ټولو ستر او د خپل ډول لومړنی برید وي. برید تیر ماښام پیل شوی دی. د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو د ارقامو په اړه بیل بیل رپورټونه ورکړل شوي دي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په برید کې 10 کسه وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. د دفاع وزارت یو اعلامیه وایي چې په دې برید کې تر دې دمه 9 بریدګر هم وژل شوي دي. خو د کندهار د میرویس روغتون یو ډاکټر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل دي چې تر دې دمه د 48 کسانو مړي وړل شوي دي چې پکې ولسي خلک، افغان ځواکونه او طالب ترهګر شامل وو. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم وو. خو په کندهار کې د 215 کول اردو مشر داود شاه وفادار ویل چې په برید کې ولس ترهګر شامل وو چې 14 وژل شوي، یو ژوندی نیول شوی او دوه نور یې لا هم پټ دي او خال خال ډزې کوي.
د روسیې ولسمشر وایي د هغه جټ الوتکې تور بکس موندلی دی چې د ترکیې لخوا ویشتل شوې وه او اوس د نړیوالو متخصصینو نه غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې د دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي دي چې دمګړی دی دغه تور بکس نه خلاصی او دا کار د بهرنیو متخصصینو په حضور کې وکی. روسا له هغه چې د نومبر په 14 د ترکی او سوریه پر پوله دغه روسی جټ الوتکره وغورځول شو، کرملن پر ترکی باندې جدي بندیزونه ولګول.
د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیان تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخ پیل شوی دی چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره سوی وو. رپورټونه وایي د 25 کسانو ډک درې بسونه چې د ډیر سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکی خلکو نن د تدمر د شار څخه وتلی دي.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مؤسسې نن په یو خبر شوي راپور کې ویلي دي سره له دې چې د اوکراین د ختیځ سیمو په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو وی دلته د مړو شمیر څه باندې